احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو هم ده. دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړی توپ پرون پیل شو. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت وروسته دا تور رد کړ، ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرنیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبان او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې 6 کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمېر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنځشنبې په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.2 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هېوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه 6 کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هېواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کېږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غوښتنو څخه دا ده چې د روسیې د تیلو سوداګري باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوي له غونډې خبرو. د سیاسي چارو کتونکی عالم خان احمدزی وای
افغانستان د حکومت د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج چې خبي بیر حکومت بیا لږ پیچیده شي دا مسله.
شغل احمدزی ته دا خبرې پیچلې ښکاري. د ده د څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بولدک کې برید کړی.
پاکستانی لوری یو ځل بیا د اوربند نقض وکړي، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیسته.
بل لور ته په خیبر دره کې یو شمېر موټروانان د پاکستان پر حکومت ژغ کوي.
د سیاست او تجارت د باید جدا کی.
موږ سیمټ را بار کړی دی کابل ته روان یو، ولاړ لار بند نه
دا به هم واوري.
د پکتیا د گردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخه پورې منظور ایج درغل ده د دې سرک ټول وګداله چې هغه شپږ اتیا کیلومتره ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وای په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوخره شوې وه، پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ برید کړی او اوربند یې نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په دوهمه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لورې د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تېرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقص شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې پکې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په ټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هېوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تېر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند غځېدو او د تجاوز په نه کېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شروع شوې، سپکې ولسلې وې، له موږ وروسته یو دوبۍ راکټونه راغلل. یو د څوارلسې کې چینایي مارکېټ کې د سپامین ورته وایي چینایي سامان ده پکې، بل زعفراني په مازې سره ولګېدو، بل بازار کې دوه درې ځای نور راکټونه ولګېدو. له هغې خورا د پاکستان مخالفې خلکو کې ډېره سخته ویره خوره ده.
د یادونه ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په منځګړیتوب دوحه کې لومړی پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې وه او د اکتوبر له 25 تر 30 په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او دریم پړاو خبرو ترسره کېدو توافق وشو. د اوربند ماتېدو د غراپونونه په داسې حال کې خبرېږي چې ټاکل شوې نن جمعه د نومبر 8 هم په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ دریم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې خی وغځېږي. د خبرو دریم پړاو پرون د نومبر 6 پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دری چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دی چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشري هم د هغه هیواد استخباراتو مشر اسم ملک کوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله د غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېم مرجع سره ګډ شي نو زما هدف افغانستان ته پتو د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج ده چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یار ما خو کابل ته تللی وم او ډېر موافقي مې ورسره وکړې، په ډېرو شیانو باندې موافقي وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازت رانه کړه. او سیستم نه هدف دی هم دا فوز ده نو آلتا دی دا کم منتخب حکومت چلی ورتوائی دا حکومت دمرا واقع اختیار نلی واقع اختیار زیاد فوز سره ده او فوز بیا دمرا زیاد پا دا بشری او پا اقتصادی مسائل او پا دی امسایه توب او گاونی جی توب او دا دی روابط دو دوم ملکونو پا منز که و دا خلق پا منز که دوی جی بیا دمرا زیاد توجه نکی توی اخبال آغا نظامی لست را اولانو تا یا نظامی چکم تارگیت هدف لدی اوغو تا زیاد فکر کی نو زیاد فکر کما چه پیچی دا بایی او چمرا زربا حل نسی خوبیا هم امید دا چه حل بسی زکر چه پاکستان اوپاد هم او فوز هم پدی پیگی چه دی اقتصاد خراب دا دی دا جنگ نسی شروع کول کشورون کی دا جنگ اگدی گی بیا دیت مشکلی دی دا غم سارخ پورا کول
تاسو هم امید شکارکو او هم مپاورت وقت که و ویلسه پاوزان ممکن دا پاکستان پاوزان دا خند سبب شی لیکن منزگردو تسی گورو او کچر تا دا ستاسو خبره ومنوسه پاوز بل قدرت په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ نو پاوزان خو له قطر او ترکیه سره ډیر نږدې روابط لري او منځګړي توپ ترکیه او قطر کوي فکر نه کوي چې هغه به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړ وکړي
او زه دا خبره خو مڅه ده پورې سیدا خو بیا هم خو هغه خبره هم ده چې کله بیا د وخت مرجی سی په یو ملک نه چې او هغه حکومت ته او بل فوج ده بیا دوی په منځ کې د تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي نو که مطلب د هلته څو موافقې هم شي بېرته به چې لاړ شي بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان
لیکن وبخښئ دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي عاصم ملک د استخباراتو مشر نو واخو د پلاس کې دی چې د خبرو ته ناست او خبرې مختوري
او دا خبره صحیح ده خو دلته دی واک چې دا نظامی واک دا او دا خبرې جری سیاسي دي نو سیاسي چې دی بیا خو بیرته سیاسي حکومت کوم ده شبا شریف مشر ده دا بیرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي مغلقه کوي پیچیده کوي
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقې ته ونه رسي سره لیکن داسې راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقې ته سره ورسي
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي کیدای شي په دې دور کې دوی هېڅ موافقې ته ونه رسېږي یا په جزئیاتو کې بعضې مسایلو په جزوي کې بعضې مسایلو کې ورسېږي خو نهایي موافقې ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسېږي کیدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي نور پړاوونه هم ولري
نو اوربان به څرنګه شي
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي او بې خواته هغه هندوستان سره په لارې ګریوان ده نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګریوان دي بل خپله داخلي فشار د حکومت باندې او بل دا د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بلې خواته مطلب اسیپشن هم نه غواړي د پاکستان سیاسون چې افغانستان سره په یو راښکیل شي نه فکر کوم چې دغه جنګ بندي هغه به دوام پیدا کړي او دا به تمدید شي
احمدزی صاحب که همداسې وي نو پرون د خبرو په لومړۍ ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسوه که څه هم د لنډ وخت لپاره وه لیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل چې لومړۍ ډزې دوی کړي دي نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري
او فکر کوم چې زه خدا ځکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې پنځلسم نه کوم دا د موږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنګ پیښ شو او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او له تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې خو بیا هم زموږ زه په حیث استاد همدا غږ کوم چې دواړه هېوادونو په منځ کې سوله بهتره ده ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده او دا پر ورونه او همسایه هیوادونه دي باید مشران او حکومت کې کوم مشران دي د افغانستان خوا د پاکستان خوا ته ټول د خپل ستونزو مشکلاتو وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي ډېر غربت ته او پاکستان خو بیخي وسو غربت نور هم زیات شوی د قیمتي په حته رسېدلې ده او که چېرې د جنګ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقص به وي او همداسې دواړو هیوادونو د اقتصاد په نقص به وي او د دواړو حکومتونو هغه اعتماد او هغه کوم چې کچه موجوده ده یو څه حده پورې د خلکو په منځ کې اعتبار دغه به مړه کم شي.
همزه صاحب مننه کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماتیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د تنګسټن په نوم د یو نادر فلز د زیرمو د استخراج په برخه کې د همکارۍ موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې 80% ونډه واخلي او اټکل کیږي چې لګښت یې 1.1 میلیارد ډالر وي. د سرمشیسی د نورو لاسراړونو پترس کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه وتیش بوئنګ جټل وتکی واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سٹار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان له شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماټیک ډګر کې قزاقستان ویل چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم تړون سره یو ځای شي. امریکایي چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د ولسمشرانو سره سرمشیزه له سیمې سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوې ژمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبې په ورځ د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوي فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ آسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن تر رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یوه سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمې له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپایي ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمې له مشرانو سره یوه سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبرې وکړې. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایبي رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګسټن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او رویټرز اژانس ته وویل چې ټرمپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بندې کړې دي. په خیبر دره کې یو شمېر ایسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نه کړي. له خیبر درې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کومې خرچې وي هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته. کډې خو د ګډ کلاوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړي. بل دا خبر حکومتوں کمے خبر کہ آگے بس کورسل طرف دا خبر ہو کسی کورسے مانی کی دوارا خبر ہو کہ سیاست اور تجارت دے بے جدا کی زکر دا خود کروڑ کاروبار کی خلق بہ دیسے ورز راشی پہ ارض سے تباہ پہ یو بستہ کال خواری پہ یو یو میاش کے تباہ
نم جارت گل مکسیمٹ را بار کری دی کابل تراوانی پہ سکام یو میاش کی گی والاو لیار بند نا بعد گاڑ اولا نپراتوی دی یختہ ڈوڑے یا بو اس درک نہ لگی گی بعد غوارو سے مہربانی دیو کی دا لیار دی مکتا کلاو کی ترانسپورٹ دوی دی مکمتو مسالہ دا دوی دی خپلو کی حل کی کر شپی خوار چی بس بیٹرو خاطرشتا بیٹری خلقو نوڑی دی سامان نغل دی لگی گریش پہ ڈینگ مارا دا چھ ڈریوران سبائی یو گئیز روانی یو بیگا روانی بی اسپتال تا پہ بھی نہیں ہو جاؤ
دا اکتوبر پہ یو لسم نیٹا دا پاکستان امنیتی زواکنو او پا افغانستان کی دا طالبان حکومت امنیتی زواکنو ترمنز پا لگ تر لگا پینزو سرحدی پولو باندی نخط شوی او یو بلتا مرگ شوب لا اڑا ولی وا دا دی نخطو نپاس دا اکتوبر پہ دو لسم نیٹا دا تورخم دروازہ هر ډول تک را تک لپاره تړل شوی خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړل شوی خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبور شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیلې لارې پیدا کړي په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي خو وایي دا د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حلولی د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د وچې میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی تازه دا طالبان حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي وایي دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته راانتقالیږي اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي ځکه دغه اوس چې موږ لیږو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څېر صادرات نشي کولی ته د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډېره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نم اخلي او لمدېږي هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي وایي دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په شلمه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه واخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په نهمه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدلې سړک د وی برخې د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د دې ولایت د 900 خلک تک را تک پرې کوي پخوا پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړې شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای دا سړک وشته نو په څو برخو ویشل شوی چې په لومړي پړاو کې به 25 کیلومتره د 200 میلیون افغانیو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی لیکلی د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلې لارې د یوې برخې 25 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شوي دي. په دې مسیر چې د احمد آباد سید کرم زوزیاریوب میرزکه احمد خیل لج منګل جانی خیل سمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ را تک کوي په اوس وخت کې ډېره خرابه شوي او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ را تک ورباندې ډېر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر صفري نقطې 6 کیلومتره اوږدوالی لري خو اوس یې د 25 کیلومتره په اوږدوالي اوله برخه جوړیږي چې ټول ورباندې 100 میلیون افغانۍ لګښت کېږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي حنیف مشال رادیو ویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخې پورې منظور ایز درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دی هغه 6 کیلومتره دی چې اول لاټه 25 کیلومتره اوس پیل حال قرارداد ورکړ شوی دی چې دی کې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه دی 40 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخور وایي د مرکز ګردي څخه بیا د ډنډ پټان تر صفري نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دیوې برخې د رغولو کار عملا پیل شو. یو تن قومي مخور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزي چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډېر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت وو. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو که د احمد آبادی که د سید کرم دی که د میرزکی دی که د لج منگل دی که د احمد خیلو او سکمنوی دی دې باندې مشرانو ډیر زیات زیار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لار نه یوازې د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي تګ راتګ کوي بلکې سوداګریز لار هم ده چې د تنګوالي او خرابۍ له کبله ورباندې تګ راتګ ستونزمن شوی وو. د زیاتوي په دې سړک کې به یو شمېر ځایي اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابر شي.
په دې سړک باندې ډیر غټ ستونزې وي. سړک کوچنی وو رش بیروبار ډیر لاره بل دې سره لار ډیره خراب وه. د مسولینو څخه هم غوښتنه ده چې په اساسي ډول جوړ شي نه دا چې تیر پر رقم جوړ شوی و. دا سړک بیرته وران شي د موټرو لته ګراتک سره
لدی سره به ډیر ډیرای ځوانان په کار بوختي ډیر غټه ونده لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډیر مشکلات حل کیږي.
د یادونې وړ ده د پکتیا په دواړو څنګلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ډیری سړکونه چې ټولګه ټوچارو دورو پورې اړوند دي او لس پنځلس کاله وړاندې جوړ شوي تر ډېره زیانمن شوي او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره